شکیم معلومات خطره که او داره تو وای استی چه پنهایت که هدف متصور دادینه چه دا باید معرفی که
سرنګ ستاسو پیږي معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې یاته یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده نو شاعران هر کله یاد سوي دي هر کله یاد سوي دي سرنګ چې پیږو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او دیمان لکوره کار ته وهڅو او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپله خویندو تشویقول دي نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي ما غوښتل چې ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده ما غوښتل چې د هغوی وهڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي دوی دا توان لري زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده اوس هم لرو په آینده کې هم لرو
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و او هغه کس خپله هم ډېر فعاله و نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده
البته که رښتیا ووایم د هر یو مېرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یو یې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یو یې ډېره غښتلې ښځه ده یعنې زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره خو ولې زه به یو مېرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو کېدای سي په لنډه توګه البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي خو زه یې په لنډه توګه ویلی سم مثلا معصومه عصمتي وردګ دا د ښاغلي ډاکتر صاحب نجیب الله د ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه ما په هغه دوره کې زه خپله متعلمه وم ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي مثلا د پښتو ژبې پیاوړې لیکواله او محققه هم وه یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه یعنې ما دا فکر هم اتنه کوو چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده دا ماته ډېره جالبه وه بل د لنډې کیسې هم لیکلې دا هم ډېره جالبه ده څنګه د دې کیسې دا یو مور وه دا د یو کور ښځه وه دا یو خپله اولادونه یې درلوده خاوند یې درلوده دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه یعنې ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې ډېر مډالونه یې درلودل ډېر تقدیرنامې یې درلودلې د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې وه البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي سوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست
البته پخوانو وختونو هم دي حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه ملکه سرایا مینا کشور کومار بله و بله حتی ده اوسنه دوری هم که کسان سته چه دام لپخوا شروع کردی دی تر دوست محاله چه و کتل سی چه اغا وقت کم دوگل تکرخ زم در لودی
سلو کلونو
بله و
بله سلو کلونو بله و کومی میرمن فعاله وی تاسو
بله و ده دی پیری
تاسو ویل چه پا اوس وقت کم کومی میرمن معرفی کرده بله اوس وقت کم ده چا پا ایسا که خبری کرده
اوس وقت کم مثلا ده استاد سایر شریف اوس محل په پارلمان کې وکیل ده ولی ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې دا خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه او د تعلیم تربیې په رشته کې البته ماستري هم لري دا ټولې مېرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي ماستریانې او دکتوراګانې لري او دا خپله بنسټ ایښودونکې د مېرمن بهیر د ټولنه ده او هم دا د خوست ولایت د خزو د چار رئیس و یعنی مت دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره داسې ماته دونه جالبه خو حتمن د نورو نجونو یا ښځینهو ته هم دې شکل ده او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی هر کله حتی یعنی د کله چې مهاجره وه خو حتمن د طالبانو په وخت کې وه یعنی طالبانو وخت کې هم دی ځان بېکاره نه ده پریښی
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي څه خیال لری په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوئ پسې که به په همدغه څلرویشتو میرمنو باندې اکتفا کوئ
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع که یعنی د دې معلوماتو راټولول ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته پخپله ډېر جالبه اوسي ولې کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هره خواته دوستان مې ولیدل یعنی ډېر یې تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم
دا خو داسې دي تقریبا په ښارونو کې دي دا مېرمنې چې تاسو معرفي کړي دي د کلیو له مېرمنو سره به څه کوئ په کلیو کې هم ځینې مبتکرې مېرمنې یا تا داسې مېرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تېرې شوې دي امکان لري اوس هم داسې مېرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي
ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یوه مېرمن شته مثلا مېرمن فیروزه دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي دا په خپله د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده داسې نه دي چې تنه مېرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري ولې انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې
ډېره مننه استاد دومره کلونه چې تېر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده همداسې د سپورت په برخه کې د هنر په برخه کې د سینما په برخه کې په نورو ډېرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډېر مبتکر دي او د هغوی حق ده چې معرفي سي یعنی ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي ښه استاد باید معرفي سي ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي ډېره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله
مننه ډېره زیاته
خوشحاله دی
تاسو هم خوشحاله اوسئ
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
در واخه دانیال تریر پښتو شاعری لا نه ده چاپ شوی خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمیر نه چاپ دي تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و تازه یې د ژوند په 15 پسرلی پخې ایښی وه چې نوایې په مرۍ کې وچه شوه د ده د پښتو او اردو شاعری په باره کې کره کتونکې په دې نظر دي چې شعر یې د فکر او تخیل له اړخه پوخ و او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر دکلمه کړی دی پام مو ورته راړوم
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی یو عجب غوند شهر دی هدیرو څخه جوړ سوی پاس پزړونو نوښتای ته سړی که فرشته یې، پاس په زړونو نوشته یې، ته سړی که فرشته یې، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شدو څخه جوړ سوی، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې، چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې، چیرې ورکیم په خپل ځان کې. ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندرا زما د شګو سمندرا، ای فقیره قلندرا زما د شګو سمندرا، ستا پر غاړه زما کور و لو بو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلتا چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلتا چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی. په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن بحث مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، په تیر بحث کې مو د کیسې د نثر په حیثه کې راته ویلي و چې نثر باید تر وسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی دیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیصه کې راته ووایاسته چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا په کیسې پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه په خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله وارې داسې هم کېدای شي یوه کیسه واله واره په ډیالوګ باندې پیل شي، شروع شي. کله کله وارې اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه راورپېژنې په تشریحي توګه باندې، وروسته بیا دوه نفر درو نفر په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. حتی دغسې هم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګ ونه لري، خو په نظر باندې بې خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپله په کیسه کې ژوندی والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط یې کیسه ژوندی کوي. خو دا ډیالوګونه باید سره کم ولیکل شي، له خپلو تجربو به زه خبرې درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به هم بیا راته ووایاست، خبرې به مه هېروئ. کله کله داسې وي چې یو سړی په دې کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا دی کلیوال داسې یو رقم وغږوي لکه یو مامور شي، دې سکم بیا راته
دغه خبر ته زبیت راسم. ما ودل لومړنۍ خبرې، فرضاً د ډیالوګ که د کیسې پیل کې راول، داسې راوستای شو وار له واره: هلو، د پولیسو ماموریت ته؟ هو تلفون کینا ژره سیس مثلا دلته کور تغله راغلی دا دیالوګ باندې وکسته پایلسمه ورسه به فرض نه وال کور تغله ورځي به ورسه د سړی پلیس ممره تلفون کین دا د کسي ورسته یا په منځ کې کیسه کی راځي هغه ځای ډیر مهمه ده اوس په بیرته تاسو پښتن تر اوسه ګوره فرض نه ک یو لوسه سړی یو انجینر ډاکټر دغه څو څو سپانتونی ویلی او دا کریته ولرسي مثال د خبريال ته یو دیقان ده هغه پټی کې غوایی دی ورسره کولبه ځمکه کولبه کوي کله یې ورته وایي چې احمد یا محمود دیقان ته وایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي او دیقان ځواب دی چې مدیر صاحب انجینر صاحب ډاکټر صاحب نوې زراعتي ټکنالوژي خو پیسې وړي غریب سړی دا
خبره خراب است
دا خبره خراب است سیدا کچیر دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکای د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټا پاس له خدي راسي دا د کوم عیب نه ده خو د قان کم دغه سیورته وایست نوې ټکنالوژي نو پیسې غوړي د غایب ته زما په نظر په ټیالو کې د دې نه د میا دفتر ته چې هر څوک باید له خپل سوي له خپل پوهې او پښتنما کې له خپل موقف سره سم وژغو دا ستبیر ازي فرزند ک ډاکټر یا انجینر ته وایسي فلانه ولې نه نوې ټیکنالوژي زراعتي ټیکنالوژي نه استفاده نه کوي په طبي توګه د قان اول خبر باید سي څه یعنی نوې ټیکنالوژي څه ده هغه باید تشدیق ستراکتور بس فرزند تریشر او دغه شای دلته باید پوسی لدینه مې دفتر ده سي هر څوک له خپل سوي سره سم باید خبرې وکړي ک ډاکټر یې به دا نه مات خو نه راکوي سي ډاکټر هم دغه سي انجینر هم دغه سي پیچلي خبرې وکړي کیسه کې
په ځکه هغه باید پوسی په دې باندې ستې له چا سره کیږي
دا له چا سره
او هغه دې برداشت کولای شي کنه یو بخې کیسه دغه سي ماتم را یاد اسو د مو یو کلیوالو څه جنجال یو په ولسوالۍ کې نوال ته ورغلې ما خا ما از دېر سپیر تر راغله جمعتوالو پختنه چې کوله څنګه سو کار دی ولا لساره تر ما از دېر اس نور تناس فون دی په خپل منځوک سره غېدو لغتونه سره اې کوم یو پختنه چې نو څه شی ولا نور خو من ډیر نو خو ټول من دې په یاد یو په یاد ده حتی
او دا دا قدا فرزندم ده قسی خو کله کله ورته سو مجبور سپ کې ساکي فرزند کې بیا قسی می بیا یعنی کومه پروا نه لري کاغه ډاکټر یا انجینر زراعتي ټکنالوژي ولري او وای هغه په پریالو کې پروانه سه خدای ته به ول مشکل ده چې کدا چې دین لوستون کې په دغه باندې ونه پوهیږي ما مخکې ول چې مش فار سابیا باندې لوستون کې لرو یو څوک دا یو سواد لري نو ول له لاندې څوک لوستای سي هغه هم خوند ورنخلي کوشش باید وکړي چې ډېر لغت پرانی نه په اسلام باندې ډډه وکړي په ډیالوګونو کې بل خبره ده دوامه خبره په ډیالوګونو کې د تکرار نه باید مخونی سګور زه بل مثال درکوم یو نفر راځي بل نفر توای چې احمد په کور کې څال ده محمود او توای چې په کور کې قرار کړی ده دوه نفر په غوړ ډیالوګ خو معلومه سو چې احمد له محمود د چې په اړه باندې پښتنه کوي په کور کې څال ده دوه نفر توای چې په کور قرار کړی ده دغه په کور کې دوه ځل په کور کې دا تکرار ده که یو ځل وکړي قرار کړی ده مفهوم را صحیح ځکه پښتنه ورنه سوي چې هدف کور ده یاندا سپیلوګونو کې دغه ست تکرار مخه باید ونیسو په ډیالوګ کې یو بل مهم خبره ده چې فرض نه یو څه کې هغه د کیسې غو محیط هغه د کیسې غو مکان مثال خبره د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف په ډیالوګونو کې هر هغه څه چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دی د هغه مکان سره سیر زار زایسته لږ سره باید سم دوی وژغو ګوره اوس د کندهار خلک منو ته سیبان وای ک په کیسه کې یو څوک له دې نه پښتنه کوي چې احمد یا محمود سشل دی منو اصلات څنګه دی د سړی د کندار نو دا طبيعي نه ده ځکه چې هغه سی بان ورته وایي ونه ته درخت وایي دا د دوا دوا غټ لري یو د چې ک هر هغه څوک چې په مغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري په مغه ژبه په مغه اصلاب باندې خبري وکي خپل کیسه واقعي بریش بل خبر دا چې پرتل دیس بوجو یو ځم دغه دوا ډیالوګ هم کدي کیسه فایل کې مثلا مش پویږي چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار روسیدون کې کندهار ولایت روسیدون کې دي ځکه چې بل څوک نه وای دا داسې موش مثلا منو ته سیبا نه وای منی وای او درخت نه وای ونی وای دا د خپل کیسه خوندوره کوي یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زه یم د ما کیسه د مشرقي کې بغه پیښه سوي دا کرکټرونه د ما غځای دي زه باید پوسم چې مشرقي وال کومه اصطلاح باندې کومه ژبه باندې خبرې کوي آی دوی معنا ورته وای ک کسي ورته وای ک زه وایم چې احمد فرزند مشرقي و دي جلال آباد و ننګرهار او د ول سماته یو شرک سیب راوړه فرزند نو خو دوستان که ما پوری خان دي سرور ته اول دی خلکو په غلاجه باندې په خبرو باندې په دې باندې ځانلو په وڅاغوې مڼه ورته وای ک سیب ورته بیا راوړه او کله کله وری مونږه په تیر باس کې د جبي پاړه باندې نصر پاړه باندې باس وکم که دا ځینې دغسې خبرې چې هغوی بیا نورو خلکو ته ناشنا وي، ځینې اصطلاحات یې، ځینې سیمه ییز لغتونه یې، هغه بیا ډېره اسانه ده. یو ځل په قوس کې معنا ولیکه، بیا لوستونکی تر پایه که معنا هم ونه لیکي پوهېږي، ځکه یو ځل پوه سوی ده. نو دا هم ډېره مهمه ده په ډیالوګ کې.
احمدي صاحب، یو خو دا وویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږوو، د دې نه علاوه نورې څه خبرې دي چې ضرور دي؟
فرضا یو بله خبره دا ده چې که چیرې موضوع جدي، پیښه جدي، کله کله دغسې کیسې ولامس، مثلا دو نفرو جنګ یو ځل یو خبرې کوي، لکچر ورکوي 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 ورکوي، خبرې کوي تقریبا په لوستلو کې لس شل پنځلس دېرش ثانیې، یو دوه پاراګراف خبرې کوي، بیا هغه دا ساه نیسي، بیا هغه بل خبرې کوي. یا موضوع جدي ده، دا طبیعي نه ده. ګوره، په عادي ژوند کې د احساساتو په وخت کې، د شور ماشور په وخت کې، د شخړو په وخت کې، د خطر په وخت کې، دا نه ده چې یو څوک د چار لکچر ته پرېږدي او تاوغاچ ورته نیوله یو بلغې باید ته خبره وکړي. نه، په دغسې حالاتو کې باید ډیالوګونه لنډ وي. که یوه خبره هغه کوي، یوه خبره باید دوام کرکټر وکړي. دا ډېره ضروري خبره ده. کله کله وارې اوږدو ډیالوګونو ته موږ ضرورت لرو کیسه کې، دا بیا خپل شرایط لري. مثال خبرې، تاسو کیسه لیکئ، هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده، او هغه ناستو کسانو ته خبرې کوي. هغه طبیعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکړي. هغه بیا لنډې جملې موږ نه سو ورته لیکلی. مکالمه نه ده، مخامخ خبرې نه دي. یو څوک خبرې کوي، خو د ډیالوګ په بڼه باندې. یو څوک نصیحت کوي، یو مولوي صاحب نصیحت کوي، یو عالم نصیحت کوي. هغه که بیا موږ لنډ لنډ ډیالوګونه هغه ته راوړو، هغه بیا طبیعي نه معلومیږي. پرېږده چې هغه اوږدې خبرې وکړي، هغه بیا منطقي ده. خو د هغه په دې خطر باندې چې دغسې د اوږدو خبرو، د اوږده ډیالوګ مخنیوی مې کړی وي، دا هم بیا د ډیالوګ د ماتېدو لارې چارې لري. فرضا هغه یو څوک خبرې کوي، څلور پنځه جملې یې ولیکه، یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایه چې وی ټوخل، خبرو ته دوام ورک. یا یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایه چې ستونه یې مثلا وچ سو، یو ګلاس اوبه یې وچشلې، بیا یې نورې خبرې ته. یعنی دا هم هغه د ډیالوګ صحیح ده چې مثلا یوه جمله دوه جملې نه ده، دغه ډیالوګ یو څه اوږدوالی لري، خو هغه له ډېرو خبرو نه یې موږ په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماتولی شو. د ډیالوګ په اړه باندې وروستۍ خبره یا بله خبره دا ده چې که فرض موږ فلم وینو، هلته څلور نفره دي، د هر وه څېره معلومه ده، همې وینو، همې خبرې اورو، له غلیدونکي نه غلطېږي چې دا خبره چا وکړه چا ونه کړه، ځکه چې وینې، همې وینې، همې اوري. مختلف څېرې دي، څلور نفره دي. خو که موږ په لیکنه کې، په لنډه کیسه کې، په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو، احمد یوه خبره کوي، محمود بله خبره کوي، یو بل نفر بله خبره کوي، یو بل نفر بله خبره کوي، څلور ډیالوګونه دي، دا بیا خپل هغه د لوستونکي ذهن یو قسم مغشوش کېږي، دغه ډیالوګونه ورنه ګډېږي، هغه نه پوهېږي چې دا خبره اوس چا وکړه. حتی دا صحیح ده، فرض بلکې دوی معرف کوي، وایي خو یو کرکټر هم نه راځي، چې دلته څلور نفر ناست دي، پولي په سر باندې ناست دي، احمد ده، محمود ده، فلانی ده، فلانی ده، دا خبرې کوي، معرفي خو وکړه. خو وروسته بیا لیکوال هغه لوستونکي خو دوی نه ویني، دا یو قسم مغشوشتیا منځته راوړي، له هغه نه لاره ورکوي چې اوس دا خبره چا وکړه. زه خپله هېڅکله تر دود اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم.
د جنګ او سولې کرکټرونه وای دومره ډېر دي پکې چې تر نیمایي ځینو کسانو لوستی وو چې بیا یې ماته دا خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نه سو کړی، ځکه ټول مو هېر کړو چې دا کوم یو دی،
دا کوم یو دغه په کرکټرونه ډېر وو، دغسې جملې ډېرې سي، خبرې ډېرې سي، دا طبیعي خبره ده چې لوستونکي له ځای نه وځي. خو کله کله ور یو څوک مجبور سي، مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډیرو کرکټرونو ته ضرورت سي، دا بیا ډیالوګونو په منځ کې تصویرو باندې د لوستونکو ته ورښودلی سي، نوم په اخیستلو باندې ورښودلی سي. داسې نه کړي رامه چې هلته احمد ولیکل سي، بیا ډیالوګ ولیکل سي، ګوره نورې لارې دي دغه هغه لپاره. مثال د خبرې څلور کرکټره دي، احمد ده، محمود ده، یو دوه نور دي، نصیر ده او منصب ده، دوه نور کرکټرونه. احمد یوه خبره کوي، لیکوال لیکي چې دا خبره محمود وویل، محمود ډیالوګ راځي، دا خو سره بیل سول، لوستونکی پوهېږي چې اوله خبره د احمد وه، بله د محمود وه. درېیمه خبره دا ده چې عمان صاحب په خبره کې ورولوېد، دا ډېر وویل وویل، دا هم د ډیالوګونو ژبه له خونده وباسي، خوندوره نه راځي. دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې، مثلا اول کرکټر یوه خبره کوي، بیا هغه لیکوال لیکي چې مثلا دوم کرکټر وټوخل، دا د خپله خبره دغسې وکړه. یعنی ډیالوګونه په متواتر پرله پسې توګه که موږ راوړو، هغه لوستونکي لاره ورکوي چې دا اوس څوک خبرې کوي، دا خبره د چا وه. یعنی تر وخت خپله وسه پورې باید کم کرکټرونه، دوه یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري، که بیا ډیر سی بیا ځین لار چاره دي سی بیا تصویر باندې تشریح باندې یو بل په نوم اخیستلو باندې په دغه باندې بیا لوستونه کوي په اوله سوسی دا خبره افلانی کړې ده
کور مودان ډیره
منل تاسو ته منل
لاس می بنج با می بند دس ناست مات در لگ ناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر لاس می بنج با می بند دس ناست مات در لگ ناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر لگ ناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر پخلا او پٹیس کرے گی دبل خوا کے گم کے ناستے دخبل غم پنندا رکھے تو مشغول دسان و بارا دبر ہم دریا پغاڑا دشلا بہو چشنڈے دبر ہم دریا پغاڑا دشلا بہو چشنڈے لے بنے دتن دی مڑشو دمستے تشو سار زوانے دا غم مخام دا پیرے سر دا اخر ندی چا برابر کری نبی سوکری بردا بر ندی چا برابر کری نبی سوکری بردا بر تخار چی بڑا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گڑا نا کبھی نظر ستا اور زن لری پچال کی دا زوال استا دی ناس وی دل پسو کدا کمال دا زوال استا دی ناس وی دل پسو کدا کمال وقت و جند غف کاریان دی چی خوما همی سی جا